خوش آمدید.
ډیر زیاته مننه کوم مصطفی صدیقی. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دغه پروګرام بیا هم سید قادر جلالوف په تخنیکی ملګرتیا از سفی الله ستانګزی تاسو ته وړاندې کوم. اوري چې نن په موسکو کې د افغانستان، پاکستان، ایران، چین، هندوستان او روسیې ګډه شپږخیزه غونډه کیږي چې هدف یې د افغانستان د وضعیت ارزول دي. افغان حکومت وایي متحده عربي اماراتو ته د ولسمشر له روسي سفر سره به له دغه هیواد سره اړیکې ښې شي. نور مطالب هم درته خبرو. د پروګرام په دویمه برخه کې د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام تاسو ته خبرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. مهم خبرونه د دې نن په موسکو کې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو شپږخیزه غونډه جوړیږي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د کریستال ډوله مصنوعي نشه یي موادو یعنی شیشه د کارونکو د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. او متحده ایالتونو ویلي جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اعتماد د کمیدو په خاطر د ملي امنیت سلاکار مایکل فلین غوښتي وو چې استعفا ورکړي. بشپړ خبرونه. موسکو نن چهارشنبه د هغې غونډې کوربه دی چې پکې د شپږو هیوادونو استازي د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د افغانستان، پاکستان، چین، ایران، هندوستان او روسي استازي دې غونډې ته وربلل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغني ازادي راډیو ته وویل د موسکو د غونډې ګډونوال پر روان وضعیت او د افغانستان په مشرۍ د سولې په هڅو خبرې کوي. له دوو میاشتو راهیسې په کمه موده کې دا دویم ځل دی چې موسکو د افغانستان په اړه د یوې داسې غونډې کوربه توب کوي. په لومړۍ غونډه کې یوازې پاکستان، چین او روسیې برخه درلوده. افغانستان د دسمبر په 20مه په موسکو کې د افغانستان په اړه په جوړه شوې غونډې انتقاد کړی و، ځکه په غونډه کې افغانستان ته بلنه نه وه ورکړل شوې. د پاکستان د صدر اعظم دفتر وی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی او ورسره په لاهور کې د دوشنبه ورځې د تروریستي بریت پر رامنځته شوې مرګ ژوبلې غم راځي ښودلې. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر پر فیسبوک پاڼه ویل شوی چې نواز شریف په دې ټلیفوني خبرو کې ترهګري شریک دښمن بللی او ټینګار یې کړی چې دا ډول نازوان مردانه بریدونه د دوی د اعظم په وړاندې نشي خنډ کېدلی. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر د دې ټلیفوني خبرو په اړه نور جزئیات نه دي کړي. د افغانستان جمهوري ریاست هم تر اوسه د ولسمشر اشرف غني او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف ترمنځ د ټلیفوني مکالمې په اړه تبصره نه ده کړې. د دوشنبه د ورځې په ماښام په لاهور ښار کې د پنجاب اسمبلۍ څخه بهر په یو ځان وژونکي حمله کې لږ تر لږه 14 کسان ووژل شول او تر 80 زیات نور ټپیان شول. په وژل شوو کې د پاکستاني پولیسو لوړپوړي افسران شامل وو. د نشه یي موادو او جرمونو پر ضد د ملګرو ملتونو ادارې UNODC په افغانستان کې د کریستال ډوله مصنوعي نشه یي موادو د کارونکو د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. په یو راپور کې چې د سه شنبې په ورځ خپور شو، ملګرو ملتونو ویلي کریستال ډوله مصنوعي نشه یي مواد چې په عام ډول په شیشه مشهور دي، په دې وروستیو کې د امنیتي ادارو لخوا په پراخه پیمانه نیول کېږي. دا په افغانستان کې د مصنوعي نشه یي موادو په اړه د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو د موادو او جرمونو ادارې لومړنۍ ارزونه ده او پکې ویل شوي داسې شواهد شته چې کریستال ډوله مصنوعي مواد په خپله په افغانستان کې جوړیږي. ملګرو ملتونو ویلي تر اته میاشتنۍ ارزونې وروسته ورته څرګنده شوه چې کریستال ډوله نشه یي مواد کارول په افغانستان کې د معتادینو ترمنځ چې لا د مخه د ټولنې زیانمنونکي برخه ده، له یوې تر بلې ورځې زیاتېږي. د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو ادارې د عامه اړیکو مسؤول جین لو هیما وایي دې راپور د چمتو کولو لپاره د افغانستان په 15 ولایتونو کې د نشه یي موادو له روږدو کسانو، امنیتي چارواکو، حکومتي چارواکو او د معتادینو د درملنې له مرکزونو سره مرکې شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې د کریستال ډوله مصنوعي نشه یي موادو د هغو کارونکو شمیر چې د درملنې لپاره راجستر شوي د کندوز او نمبروس په ولایتونو کې تر ټولو زیات دی. د ملګرو ملتونو په دې راپور کې همدارنګ موندل شوي چې د نشه یي موادو د کنټرول په ملي قانون کې د هیروینو او کوکاینو په مقایسه د کریستال ډوله مصنوعي نشه یي موادو کاروباریانو ته ډیره کمه سزا په پام کې نیول شوې ده. اوس هم د سیمه او نړۍ څو مهم خبرونه. سپینه ماڼۍ وایي ډونالډ ټرمپ د اعتماد د سطحې د ټیټېدو له کبله د خپل ملي امنیت له سلاحکار مایکل فلین غوښتي چې استعفا وکړي او په دې برخه کې کومه قانوني مسله نه ویني. د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار مایکل فلین وروسته له هغې استعفا وکړه چې د روسیې له سفیر سره د ټلیفوني خبرو اترو جزئیات په ډاګه شول. د سپینه ماڼۍ ویاند شان سپایسر دا څرګندونې په داسې حال کې وکړي چې پر مایکل فلین انتقاد کیږي. د سپینه ماڼۍ د چارواکي د روسیې له سفیر سره په ډسمبر میاشت کې د خپلو ټلیفوني خبرو په اړه تیریستی دي. د استعفا واشنگتن ته ټکان ورکړی او دغلته د امریکا د کانګرس جمهوري غوښتونکي او ډیموکراتان دواړه د روسیې او د ټرمپ د سلاحکارانو ترمنځ د ممکنو اړیکو په اړه د څېړنو غوښتنه کوي. خپله ټرمپ د سېشنبې په ورځ د هغو معلوماتو رسوایي وغندله چې د مایکل فلین د استعفا سبب شوه. د روسیې له سفیر سرګی کیسلاک سره د فلین د ټلیفوني خبرو پر مهال چې د امریکا استخباراتي ادارو اورېدلي، براک اوباما ولسمشر و او هغه مهال د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د ادعاو په ځواب کې پر روسیې د نوي بندیزونو پر یوې ټولګې غور کاوه. فلین په سر کې مرستیال ولسمشر مایک پینس ویلي وو له روسیې سفیر سره یې د بندیزونو پر مسله خبرې نه دي کړې، خو د استعفا په لیک کې ویلي چې پینس او نورو ته یې د ټلیفوني خبرو په اړه نیمګړي معلومات ورکړي وو. په یو بل خبر کې اورئ چې سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا روښانه کړي چې نوموړي له روسیې څخه یوکرین ته د اشغال شوي کریمیا د بیرته ورسپارلو او همدارنګه د یوکرین په ختیځ کې د تاوتریخوالي د کمولو تمه لري. پرون د سپینې ماڼۍ ویاند شان سپایسر په دې اړه وویل:
President Trump has made it very clear that he expects the Russian government to de-escalate violence in the Ukraine.
امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا روښانه کړی چې نوموړی تمه لري د روسیې حکومت په یوکرین کې تاوتریخوالی راکم کړي او کریمیا به بیرته وروسپاري. په ملګرو ملتونو کې د ټرمپ لخوا ټاکل شوی د امریکا استازی نیکی هیلی د فبروري په درېمه نیټه په خپل لومړني راڅرګندېدو کې روسیا په سختو ټکو غندلې او ویلي دي چې روسیا کریمیا د یوکرین یو برخه ده او په روسیې د کریمیا په تړاو د امریکا بندیزونه به تر هغې په خپل ځای وي چې روسیې کریمیا بیرته یوکرین ته نه وي سپارلي. روسیې د کریمیا ټاپو وزمه په 2014 میلادي کال کې له یوکرین څخه ونیوله او په غیر قانوني توګه یې له روسیې سره یو ځای کړه. وروسته خبر هم دا چې د ماليزیا پولیسو په کوالالمپور کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د ناساکا ورور د مرګ خبر تایید کړ. رسنیو راپور ورکړ چې کیم جونګ نام وژل شوی دی. د کوالالمپور د پولیسو مشر د اتو عبدالسما پرون وویل هغه کس چې یو ورځ مخکې د دې ښار له هوایي ډګر څخه روغتون ته یوړل شو او بیا یې روغتون کې سا ورکړه د شمالي کوریا د مشر کیم جانګ نام و. د شمالي کوریا د مشر ورور کیم جانګ نام و. نوموړي وویل د دې کس پر جسد د عدلي طب معاینات روان دي څو یې مرګ اصلي علت وموندل شي. د جنوبي کوریا رسنیو بیا د ځینو سرچینو په حواله چې نوم یې نه دی ښودل شوی یاد راپور کې ویلي چې کیم یانګ نام د دوو ښځو لخوا چې غالباً د شمالي کوریا جاسوسانې وي مسموم شوي دي. د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې هم لیدلای شئ. نن په موسکو کې د افغانستان پر وضعیت د سیمې شپږ هیوادونه چې پکې سیمه ییز قدرتونه روسیا او چین هم برخه لري خبرې کوي.
برای اشتراک در نشستی که در مسکو برگزار میشه، نمایندگی از جمهوری اسلامی افغانستان، رئیس پالیسی و استراتژی وزارت امور خارجه اشتراک خواهد کرد.
د هموري چې د ولسمشر سلاکار داود ګلزار وای د کندهار د پیښې په اړه افغان ولسمشر د عربي متحده اماراتو له چارواکو سره خبرې کړي او هیله ده اړیکې ښې شي.
زه په دې باندې ډاډه یم چې دا پیښه به زموږ د اړیکو خنډ ونه ګرځي، بلکې اړیکې به نورې هم غښتلې شي، ځکه ترهګري ورته یو بد په توګه خلک منلای شي.
نور مهم مطالب هم تاسو ته خبرو. د پروګرام په دویمه برخه کې ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام لرو. ا ازادي رادیو تا وګست ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ منځنۍ چپا او اف ام 13.5 باندې خبرونه کوي. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 10 دقیقې کېدونکې دي. راز لومړی مطلب ته موسکو نن د هغې غونډې کوربه ده چې په کې د نړۍ د شپږو هیوادونو استازي د افغانستان په اړه خبرې کوي. دې غونډې ته د افغانستان، پاکستان، ایران، چین، هندوستان او روسیې استازي وربلل شوي دي. دا له دوو میاشتو څخه په کمه موده کې دویم ځل دی چې موسکو د افغانستان په اړه د داسې غونډو کوربه توب کوي. لومړۍ غونډه د سمبر په 8مه جوړه شوې وه. خو د افغانستان استازي پکې ګډون نه و کړی. تفصیل د اجمل اند په دغه راپور کې.
د دسمبر د 8مې نیټې د غونډې برخلاف دا ځل د افغانستان په اړه د مسکو په خبرو اترو کې افغانستان هم برخه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي رډیو ته وویل د دې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ رئیس ته مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی.
برای اشتراک در نشستی که در مسکو برگزار میشه
ښاغلی مستقنی وایي په غونډه کې چې په مسکو کې جوړیږي د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ رئیس ګډون کوي. د نورو هیوادونو نمایندګي هم په دې غونډه کې د ځانګړو استازو په سطحه د ځینو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارتونو رئیسان او امکان لري د ځینو هیوادونو څخه د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالانو په سطحه ګډون وکړي. د مسکو غونډې ته د افغانستان، پاکستان، هندوستان، چین، ایران او روسیې استازي وربلل شوي. د ایترتاس خبری اژانس ریپورت ورکړی چې د روسیې په استازیتوب په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د مسکو ځانګړی استازي زمیر کابلوف او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایګور مورګولوف ګډون وکړي. د دې غونډې موضوع د افغانستان پر روان وضعیت په ځانګړي توګه له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر هڅو خبرې اترې قودل شوې. همدا موضوع د دسمبر په 8مه نیټه هم په مسکو کې د یوې غونډې په ترڅ کې بحث شوه، خو په هغه غونډه کې یوازې د روسیې، پاکستان او چین استازو ګډون درلود. افغانستان هغه مهال له دې کبله چې دې غونډې ته نه و وربلل شوی اعتراض وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي رډیو ته وویل همدا اعتراض د دې سبب شو چې تاسو دې غونډې ته د افغانستان استازي وربلل شوی دی. خغلی مستقنی وایي دا غونډه د وصیت د ارسونې په اړه ده. د افغانانو په غیاب کې دوی نشي کولی چې سمارزونه وکړي او د دې پر ځای چې په سیمه کې له سولې او ثبات سره مرسته وکړي کیدای شي داسې غونډې د سیمې لپاره خطرناکې واوسي. همدا د افغانستان د اسلامي جمهوریت اعتراض د دې سبب شو چې پریکړه وشوه نورې داسې غونډې به د افغانستان له ګډون پرته نه جوړیږي. مسکو تر دې مخکې په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې پر پراختیا اندېښنه ښودلې. ځینو روسي چارواکو هم تایید کړي چې د داعش د وسلوالې ډلې د ماتولو لپاره له طالبانو سره مستقیمي اړیکې ټینګې کړې. دې موضوع هم د کابل توند انتقاد راپورته کړ. افغانستان له روسیې وغوښتل د داعش سره د مبارزې لپاره بهتره د افغان حکومت سره مرسته وکړي نه له طالبانو سره. د امریکا متحده ایالات چې د افغانستان لوی لویدیز متحد دی د مسکو غونډې ته یې استازی نه دی بلل شوی. دا چې د نن ورځې په غونډه کې به له وسلوالو طالبانو سره د روسیې پر اړیکو خبرې وشي او که نه تر اوسه روښانه نه ده. خو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی وایي د مسکو د غونډې احتمالي لاسته راوړنو لپاره باید د غونډې تر پایه انتظار وباسو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو دات اورګ ویب پاڼه باندې هم اوریدلی شي. متحده عربی اماراتو ته د جمهور رئیس غنی له سفر وروسته افغان لوری له هغه هیواد سره د نویو پیاوړي اړیکو انتظار باسي. په سیاسي جارو کې د جمهور رئیس تر سلاکار داود ګلزار وایي افغان حکومت داسې مسایل له اماراتو سره شریک کړي چې ممکن متحده عربی امارات د تروریزم په وړاندې په جګړه کې له افغانستان سره تر پخوا ډېره همکاري وکړي. جمهوری ریاست په ځانګړي ډول دغه موندنو په اړه څه نه دی ویلي، خو د حکومت یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل کندهار د پیښې ګډې موندنې په یاد پیښ کې د پاکستان لاس لرل ښیي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
افغان لوری داسې وخت له متحده عربي اماراتو سره د پیاوړو او پراخو اړیکو انتظار کوي چې جمهور رئیس غنی په کندهار کې د عربي ډیپلوماټانو د وژل کېدو په تړاو د متحده عربي اماراتو له چارواکو سره لومړني معلومات شریک کړي دي. په سیاسي چارو کې د جمهور رئیس تر سلاکار محمد داود ګلزار د سه شنبې پورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوری داسې مسایل له متحده عربي اماراتو سره شریک کړي چې له افغانستان سره به د اماراتو اړیکې له پخوا ښې شي.
زه په دې باندې ډاډه یم چې دا پیښه به زموږ د اړیکو خنډ ونه ګرځي، بلکې اړیکې به نورې هم غښتلې شي، ځکه ترهګري اوس د یو ثبوت په توګه خلک منلی شي چې زموږ به ګاونډیو ته او هم عربي نړۍ ځینې خوندنه ده نو زه په دې مطمئن یم چې عربي نړۍ یا خصوصا امارات چې دي نور هم دوستي پیاوړی کړي او د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې به له افغانانو سره تر پخوا زیات همکار دي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د روانې اونۍ په پیل کې د شنبې په ورځ په دوه ورځني سفر متحده عربي اماراتو ته تللی و. د جمهوري ریاست څخه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي غنی په دې سفر کې د متحده عربي اماراتو له ولیعهد شیخ محمد بن زاید ال نهیان سره پر امنیتي مسایلو د بحث ترڅنګ د کندهار ولایت د وروستۍ پیښې د لومړنیو څېړنو د پایلو په اړه هم خبرې کړې دي. څه باندې یوه میاشت مخکې په کندهار ولایت کې د ځای پر ځای شوو چاودېدونکو موادو په حمله کې د افغان چارواکو په شمول د متحده عربي اماراتو 15 ډیپلوماټان وژل شول. که څه هم جمهوری ریاست د دغو موندنو د وروستیو نتیجو په اړه څه نه وایي، خو یوې کره حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د ټولو څېړنو نتیجې نږدې یو شان دي او هغه دا چې په پیښه کې د پاکستان لاس لرل ثابتوي. دغه سرچینه وایي چې دا چاودنه د دوه ګونی لوبي د پیلېدو په خاطر په کویټه کې د شل لکو کلدارو په بدل کې پلان شوي و تر څو پړه یې په ایران پرېوځي. دا په داسې حال کې ده چې په همدې وخت کې له طالبانو سره د ایران او روسیې د اړیکو راپورونه خپرېده. خو له دې ټولو سره د نړیوالو چارو کارپوه عبدالرؤف جرأت وایي چې افغانستان ته د تروریزم پر وړاندې د عربي نړۍ د پاملرنې جلبولو ښه موقع په لاس ورغلی چې باید اعظمي استفاده ترې وکړي. هغه وایي ښه به وي چې متحده عربي امارات له پاکستان سره پر اړیکو بیا کتنه وکړي.
افغان حکومت دا پکار ده چې داسې لابیګري وکړي چې متحده امارات باید د افغانستان موضوعات د پاکستان له عینکو څخه تعقیب نه کړي او په سیمه کې د دوی اړیکې ډېرې مهمې دي. تر څنګ د متحده امارات کوم اړیکې د بعضو خبرونو په اساس له طالبانو سره لري، نور باید هغوی له خپل اسلامي موقف نه طالبانو باندې فشار راوړي، ځکه د سولې مسله ده.
د کندهار امنیه قومندان هم له دې وړاندې ویلي چې حقانی شبکه او د پاکستان استخباراتي اداره د دغې حملې تر شا لاس لري.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
ازادي رادیو ته غواګست سمک پروګرامونه په ازادي رادیو دات اورګ وی پانا باندې اوریدلای شي. هم درس مطالب په facebook.com/azadiradio کې هم کتلای شي چې د ازادي رادیو پښتو فیسبوک ته. د افغانستان د مدني ټولنو فدرېشن وی په کابل ښار کې د ولسمشر د لمړي مرستیال عبدالرشید دوستم د کسانو لخوا د پوسټو جوړولو خلک اندیښمن کړي. دغه فدرېشن رئیس صدیق الله انصاري د سیشن په راس ازادي رادیو ته ویل د کابل په شیرپور کې د دوستم اړوند کسانو د ولسی پلویانو تر نوم لاندې یو شمیر پوسټي جوړ کړي، خو حکومت په وړاندې هیڅ ډول خبرګون نه ښیي. د ولسمشر د لمړي مرستیال دفتر دغه موضوع ردوي او یې امنیتي ځواکونه مکلف دي د ښاغلي دوستم امنیت ونیسي. عبدالله هننزي په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د مدني ټولنو فدرېشن وایي په کابل ښار کې د عبدالرشید دوستم د اړوندو کسانو له لوري وروستیو تحرکاتو افغانان اندېښمن کړي او د خپلې راتلونکي په اړه بې باوره شوي دي. د دغه فدرېشن رئیس صدیق انصاري وایي په وروستیو کې د کابل ښار په شیرپور کې د عبدالرشید دوستم پلویانو امنیتي پوستې جوړې کړې او دغه ساحه تر ډېره په یوه نظامي ساحه بدله شوې.
د په کور او شاوخوا سیمو باندې د ولسي خلکو په نوم، د طرفدارو په نوم خلکو پوستې جوړې کړې دي. هغه حرکتونه چې اوس په کابل کې په لاره اچول شوي دي او حکومت د هغې په وړاندې جدي غبرګون پر ځای د چوپتیا غوره کړې ده، دا د افغانستان د خلکو په روان او روحیاتو باندې ډېر منفي تاثیر کوي.
له دې مخکې وال سټریټ جورنال راپور ورکړی چې د جنرال دوستم ساتونکو د کابل د وزیر اکبر خان په غونډۍ کې تازه ځینې پوستې جوړې کړي. په راپور کې راغلی چې عبدالرشید دوستم پولیسو ته د خپلو هغو نهو ساتونکو د نیولو اجازه نه ده ورکړې چې د لوی څارنوالۍ له لورې یې د نیولو امر شوی و. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر بیا دا راپورونه ردوي او د عبدالرشید دوستم پر وړاندې یې د ځینو کړیو توطیه بولي. د عبدالرشید دوستم د دفتر رئیس بابر فرهمند ازادي راډیو ته ویل دای بای د جنرال دوستم د ساتونکو لخوا هیڅ کومه پوسته نه ده نیول شوې. دا ټول د ملي امنیت د دولسم مدیریت اړوند کارکوونکي دي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د امنیت ساتلو لپاره ګمارل شوي او د لومړي مرستیال د کور په شاوخوا کې چې د وزیر اکبر خان غونډۍ هم پکې راځي مکلفیت لري او خپل دنده سرته رسوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره بریالي نشو. له دې مخکې د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ویلي د عبدالرشید دوستم نه تنه ساتونکي د یوې بلې ادارې کارکوونکي هم دي چې باید یاد اداره په جلب کې مرسته وکړي. صدیقی ویلی کورنیو چار وزارت د لوی څارنوالۍ له حکم وروسته د عبدالرشید دوستم د نهو تنو ساتونکو د نیولو لپاره اقدام کړی او پایلې یې له لوی څارنوالۍ سره شریکې کړي دي. یو شمیر سیاسي او امنیتي کارپوهان بیا وایي چې حکومت د قانون په پلي کولو کې پاتې راغلی. سیاسي کارپوه ودیر صافی وایي افغان حکومت باید قانون پر ټولو پلي او خپل حاکمیت تثبیت کړي.
حکومت باید خپل حاکمیت تثبیت کی او عملی کی په داسې مواردو کې داسې سیاسي قوتونه د تنظیمو د عذابو د خپل د ټوپکو سره د خلکو سره قمندانانو سره پکې موجود دي حاکمیت چلوي.
هاخوا نظامي کارپوه زلمی وردک وایي په داسې مواردو کې د حکومت چوپتیا به پر حکومت د خلکو بې باوري لا زیاته کړي. ښاغلي وردک وویل که چیرې حکومت د خلکو څخه د قانون د پلي کولو تمه لري لومړی باید خپله قانون پلي او عدالت تامین کړي.
د لندن د ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال مرکز هر کال په نړۍ کې د پوځي توازن په اړه د خپلو څیړنو راپور خپروي. دغه مرکز په 2018 کال کې هم راپور خپور کړی. په دې راپور کې د 101 هیوادونو د پوځي وړتیا او د پوځي اقتصاد ارزونه کیږي. دا ځل د نورو هیوادونو تر څنګ د افغانستان د پوځي توازن په اړه هم تحقیق شوی. رضوان مراد او نور جزئیات.
د لندن د ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال مرکز په افغانستان کې د پوځي توازن په اړه په خپل کلنی رپورټ کې د افغان ځواکونو د وړتیا، د طالبانو د فعالیتونو او په افغانستان کې د مشتو نړیوالو ځواکونو په اړه ځینې جزئیات خپاره کړي دي. په دې رپورټ کې راغلي چې 2015 میلادي کال د افغان امنیتي ځواکونو لپاره تر ټولو خونړی و، ځکه په دې کال کې شاوخوا 20,000 سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. خو امریکایي رسنۍ بیا د دې هیواد د پوځي چارواکو په حواله وایي چې په 2015 کال کې د افغان ځواکونو مرګ ژوبله شاوخوا 14,000 ته رسیده. دغه راز د طالبانو لخوا د لنډې مودې لپاره د کندوز ښار نیول د افغان حکومت لپاره یو لویه ضربه ګڼل شوې ده. په افغانستان کې د پوځي توازن په اړه د لندن د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز په خپل تازه رپورټ کې وایي افغان او په افغانستان کې مېشت امریکایي او ناټو ځواکونو د 2015 کال له جګړو درسونه اخیستي او په مختلفو برخو کې د پرمختګ او ښهوالي د راوستلو په هدف تمرکز زیات کړی دی. راپور وایي افغان او نړیوالو ځواکونو د مشرتابه، استخباراتو او لوجستیکي وړتیا پیاوړه او ښه کولو ته پاملرنه زیاته کړې ده. په راپور کې له افغان هوایي ځواک سره د سوپر ټوکانو، سپکو جنگي الوتکو او MD-530 ډوله جنگي هلیکوپترونو یادونه هم شوې ده او دا د ځواک د پیاوړتیا لپاره مهم او ګټور ګام بللی دی. د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز په رپورټ کې په 13 میلادي کال کې په هلمند او قندوز کې د طالبانو او د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د داعش پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو یادونه هم شوې ده.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو زورونه د مهاجرت د ټولو نړیوالو کنوانسیونونو سره په ټکر کې ده. د بشري حقونو د سر نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي د پاکستان پولیس په هغه هیواد کې د افغان کډوالو سره ناسم چلند کوي. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
افغانستان هیله شي چې د بشري حقونو د څار سازمان نوی راپور چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه دی د دغو کډوالو ستونزې او پر هغوی فشارونه کم کړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د سیشن په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي شخړې ځینې وختونه په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه ډېروي. ښاغلی میاخیل زیاتوي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ځورونه د کډوالۍ د ټولو نړیوالو کنوانسیونونو پر خلاف عمل دی. دی وایي هیله لرو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان راپور د دې سبب سي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې او پر هغوی فشارونه کم سي. مشتمل رو د یوې نړیوال ادارې په توګه دا راپور اغیز وکړي د افغان کډوالو ځورول د ټولو نړیوالو کنوانسیونونو او تړونونو خلاف او هم د پاکستان سره زموږ د دوه اړخیزو او درې اړخیزو تړونونو سره په ټکر کې دی. میخیل زیاته کړې چې د افغان کډوالو ستونزې په پاکستان کې د دوو غونډو په ترڅ کې ارزول کیږي. د په وینا د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید عالمی بلخي په دوه غونډو کې د ګډون لپاره د سیشن په ورځ پاکستان ته سفر وکړ. هیومن رائټس واچ د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل راپور کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو پر کمشنری یا یونیچیار هم انتقاد کړی دی او وایي چې دغه اداره نه د توانیدلې د پاکستان د بد چلند په غندلو سره د افغان کډوالو ملاتړ وکړي. د بشری حقوقو د څار سازمان یو بل انتقاد دا و چې یونیچیار هغو افغانانو ته چې له پاکستانه وتل د مالی مرستو په ډیرولو سره د هغوی له جبري تګ سره مرسته کړې ده. په ژنیو کې د یونیچیار ویان بابر بلوچ د دغه انتقاد په اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې نه مخکې افغانان خپل مونږ ته ویل چې دا مرسته چې مونږ هغوی ته په افغانستان کې ورکو هغه ډېر زیات کم و. اول دا $100 بیا مونږ لاړو د هغو امدادي حکومتو سره خواست مې وکړه چې دوی تاسو مرسته زیاتو کې $200 شو اوس $400 شو. نو د دې مقصد هغه دا دی چې دوی ستونزې په افغانستان کې کم سي. نو دا چې د رپورټ راغلی ده دوی سره خو مونږ د دې رپورټ هغه مخاص نتیجه سره خو مونږ اتفاق نه لرو.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د دغه راپور په اړه مغشتل د پاکستانی چارواکو خبرګون راوخلو خو بریالي نسو. خو د ازادي رادیو د مشال څنګه د یو راپور پر اساس د دغه هیواد چارواکو له افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو بد چلند بې اساسه ادعا بللې ده او وایي هغه افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو اسناد نه لري باید خپل هیواد ته بیرته ولاړ سي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې شاوخوا 1.3 میلیون افغانان په پاکستان کې د اوسېدو اسناد لري او شاوخوا 1 میلیون نورې اسناد نه لري. دغه وزارت وایي ډېری بې اسنادو کډوال په پاکستان کې زورول کېږي او ځینې وختونه د پاکستاني پولیسو لخوا بندي سوي هم دي.
ازادي رادیو ته غوښتل په نورستان ولایت کې د یوې خزي او یو سړي وژن کې تښتیدلې دي او د ولایت د چارواکو په وینا پولیس په لټه کې دي. دغه کسانو د وژل کېدو په اړه ټاکل شوی کمیسون باید په خوانی ژوند سره سم پرون خپل نتیجې اعلان کړې وي. ملالۍ بشیر په دې اړه جزئیات اورو.
په نورستان ولایت کې د وژل سوي نجلۍ خپلوان له قتل وروسته له سیمې تښتیدلې دي. د نورستان د والی په وینا پولیس په دې لټه کې دي چې هغوی ونیسي څو ورسره قانوني چلند وسي. د نورستان والی له ازادي راډیو سره د سه شنبې په ورځ د خبر پر مهال وویل
کمیسیون به نن تر ماښامه پورې خپل نتایج راوړي ځکه چې تاسو ته معلومه ده نورستان کې د ډېرو واورو ورښت له امله د لارې بندې دي نو هغوی هلته وخت زیات ولګو او په دې کې چې هر څوک مقصر و هغې سره به قانوني چلند وشي.
د تیرې جمعې په مازیګر یو 13 کلن نجلۍ خپلو خپلوانو د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ مخې ته ووژله. د فاتحې په نوم دغه نجلۍ چې په زوره یوه سړي ته واده سوې وه خو غوښتل یې د هدایت الله په نوم له یوه سړي سره ولاړه سي. په لاره کې د ولسوالۍ پولیسو دوی ونیول او کله چې د دې خپلوان خبر شول دوی یې په زور راوایستل او د ولسوالۍ مخې ته یې ووژل. په نورستان کې د شوډو چارو رئیس زاهده فیضان د پیښې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
سبای ولسی مشران او سنگیر او علما ټول ورغلی دي کله چې دیو کمیشن دایر کوي فیصله کوي چې دا وخت ټول مشران ته ورکوي علما ته ورکوي کمیشن ته ورکوي نو بیا په تنګ کې دیو لا خپل فیصله نه وشوي چې دغه سې د دې جنې وارثین او نور د دې دال د جنې خاون کورنۍ دیو ورغلی دي او جنې چې دا مغل ته دوله سالین په څنګه کې وژلې دا اواله کې راوست ژوندې په سریپول کې مړکل کچې.
په دې اړه چې ولی پولیسو د دغو کسانو ژوند ونش غوړ ځکه د پولیسو دند هم دا ده چې د افغانانو خوندیتوب ونیسي. د نورستان والی ازادي رادیو ته ویل چې پولیسو هڅه وکړه چې دوی له حمله کوونکو وژغوري چې په نتیجه کې درې پولیس هم ټپیان سوي وو خو ولی پولیسو له وسلو کار وانه خست چې د دغو قتلونو مخه ونیسي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وویل چې پولیسو د قتل عام له بیرې پر حمله کوونکو ډزې نه دي کړي خو د په وینا کې پلټنې وشي چې پولیسو وژل سوي کسان حمله کوونکو ته په لاس ورکړي محاکمه بسي.
د دې کې هر څوک مقصر وو که پولیسو که غیر پولیسو دا هغه سره به قانوني چلند کوي.
داسې قضیه ډېرې تر سترګو سوي چې پکښې د ښځې نارینه خپلوان ځان ته د هغې د وژلو حق ورکوي. په دې اړه چې که یوه ښځه په زوره یوه سړي ته ورواده سوي وي یا له خپل مېړه سره نه وي خوشاله په هغه صورت کې باید څه وکړي. په ننګرهار کې د حج او اوقافو رئیس او دینی عالم مولوي عبدالظاهر حقانی ازادي راډیو ته وویل
چې یو ښځه په زور او جبر باندې په نکاح شي نو هغه حق لري چې محکمه کې خپل حق غوښتنه وکړي او جبري نکاحونه دا په شریعت کې نشته او نه خاوند ته دا جایز دي چې خپل ښځه ووژني. په هیڅ صورت کې د لپاره وژل نشته دي بلکې که هر جرم وي هغه به محکمې ته عرض کیږي او د محکمه کې به د شریعت او د قرآن په رڼا کې فیصله کیږي. دا ناجایز عمل دا چې ښځه خاون د لاسه وژل کیږي.
مولوي حقانی زیاتوي چې داسې عمل په اسلام کې ځای نه لري او ټول علما په ګډه داسې وژنی غندي. تر دې مخکې په 2014 کال کې په بامیان ولایت کې یو هلک غوښتل له یوې نجلۍ سره په خپله خوښه واده وکړي خو د کورنیو له بیرې تر ډیره پټ ګرځېدل. په افغانستان کې په ګڼ شمیر سیمو کې داسې کیږي چې پلرونه یا نارینه خپلوان ښځې د هغوی له پوښتنې یا خوښې پرته ورکوي او ودوي. په ځینو مواردو کې داسې کیږي چې چارواکي د نجونو د کورنیو پله نیسي او په ځینو مواردو کې داسې نجونې د ناموسي وژنو قرباني کیږي چې له واده انکار وکړي.
اوسم ارزو ځینې پیغامونه ته چې تاسو د افغان بي سیمه ته سواتلس له لارې موږ ته راستولې دي. مجیب الرحمن کریمی د نورستان له نورګرام څخه لیکلي، په روسیه کې د افغانستان په اړه د سولې د جوړېدونکو شپږخیز کنفرانس څخه کومه خاصه تمه نشي کېدای، ځکه چې ایران، پاکستان او روسیه د طالبانو کلک ملاتړی دی. دولت په نوم یو اورېدونکي له دایکندي لیکلي، دغه غونډه د افغانستان د امنیت لپاره ډېره مؤثره تمامېدلی شي. عبیدالله سروري د لغمان له علیشنګ لیکلي، یو سوکاله خپلواک او آرام افغانستان هیڅکله پاکستان نشي زغملی که داسې شل نورې غونډې هم وشي. د پکتیا له څمکنیو نه سمیالله حلیمي تندر لیکلي، فکر نه کوم چې د مسکو نننۍ غونډه د افغانستان په باب کومه مثبته پایله ولري. نور احمد الکوزي له هلمند هم ورته نظر ورکړی. تاسو هم کولی شئ په افغان بي سیمه ته سواتلس شمیرو باندې په بېلابېلو موضوعګانو او البته د ورځې په مهمو موضوعګانو له موږ سره خپل لنډ لیکلی نظر شریک کړئ. وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. نن په موسکو کې د افغانستان پر وضعیت د سیمې شپږ هیوادونه چې پکې سیمه ییز قدرتونه روسیا او چین هم برخه لري خبرې کوي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د کریستال ډوله مصنوعي نشئی موادو د کاروونکو د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. د پاکستان د صدر اعظم دفتر وی افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی او ورسره په لاهور کې د دوشنبه د ورځې په تروریستي برید کې پر رامنځته شوې مرګ ژوبلې اندېښنه ښودلې. د امریکا متحده ایالاتونو چارواکو ویلي جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اعتماد د کمیدو په خاطر د ملي امنیت له سلاکار مایکل فلین غوښتي وو چې استعفا ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا روښانه کړي چې نوموړي له روسیې څخه یوکراین ته د اشغال شوي کریمیا د بیرته ورسپارلو او همدارنګه د یوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي د کمولو تمه لري. د ماليزیا پولیسو په کوالالمپور کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د ناساکا ورور کیم یانګ اون د مرګ خبر تایید کړه. په انقره کې د روسیې سفارت پر هغې جایزې غوسه ښودلې چې د دې هیواد د پخواني سفیر د وژونکي عکس ته ورکړل شوه. ازادي رادیو ته غوږیست. www.azadiradio.com زموږ د ویب پاڼې ادرس دی. پښتو ویب پاڼې ته ورشئ، بیا غږونو ته ورشئ. زموږ خبرونې په ژوندۍ توګه هم اوریدلی شئ او همداراز راپورونه او خبرونه په د خبرونو راپورونه په ځانګړو برخو کې لیدلی شئ. facebook.com/azadiradio هم د پښتو فیسبوک ادرس دی. د خبرونو د ترلاسه کولو لپاره تر ټولو ښه مرجع. سپینه ماڼۍ وایي د ملي امنیت د سلاکار د استعفا سبب کومه قانوني مسئله نه بلکې د اعتماد کمیدل و. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایکل فلین وروسته له هغې استعفا وکړه چې د روسیې له سفیر سره یې د خبرو اترو جزئیات رسوا شول. نوموړي په خپل استعفا لیک کې لیکلي چې د دې خبرو اترو په اړه یې د امریکا مرستیال ولسمشر ته بشپړ معلومات نه و ورکړي. د ډونالډ ټرمپ د حکومت د پیل رئیس دا لومړنی لوړپوړی امریکایي چارواکی دی چې استعفا کوي. په دې اړه رپورټ اجمل احمد جوړ کړی.
سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر مایکل فلین د اعتماد د کمیدو له کبله له نوموړي وغوښتل چې استعفا ورکړي. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر پرون خبریالانو ته وویل دا اقدام د کومې قانوني مسلې له کبله نه و. سپایسر وایي د جنرال فلین اړوند مسله مو له څو اونیو راهیسې هره ورځ څیړله څو حقیقت پیدا کړو. دا د قانوني دلایلو له کبله نه و، بلکې له دې امله چې د فلین او ولسمشر ترمنځ د باور سطحه راټیټه شوې وه. دې نتیجې ته ورسېدو چې ولسمشر د داسې یو تغییر راوستو احساس وکړ. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایکل فلین یوه ورځ مخکې له دې امله چې د ډسمبر په میاشت کې د روسیې له سفیر سره د خپلو خبرو اترو په اړه لوړپوړو امریکایي چارواکو ته پوره معلومات نه ورکړي استعفا وکړه. د روسیې له سفیر سره د فلین د خبرو پر مهال باراک اوباما د امریکا ولسمشر او مایکل فلین لا د ملي امنیت سلاکار نه و. دا هغه وخت و چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه د استخباراتي رپورټونو وروسته پر روسیه د نوو بندیزونو یوه مجموعه چمتو کوله. مایکل فلین د ډونالډ ټرمپ مرستیال مایک پینس ته ویلي و چې د دې بندیزونو په اړه یې د روسیې له سفیر سره خبرې نه دي کړې، خو د فلین په استفالیک کې راغلي چې د دې خبرو اترو په اړه یې د ولسمشر مرستیال او نورو لوړپوړو چارواکو ته پوره معلومات نه و ورکړي چې له کبله یې بخښنه غوښتي.
تر اوسه روښانه نه ده چې د مایکل فلین پر ځای به څوک د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار وټاکل شي. خو د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې څوکۍ لپاره پر څو پیاوړو کاندیدانو غور کوي.
The president is currently evaluating a group of very
Spicer way ولس مشر دا محل د سوری رو پیاوړو کاندیدانو په اړه خبر کوي. دا سی اوسوک به وټاکي چې په دایمي توګه د ملي امنیت د سلاکار څوکۍ ده. د امریکا د ولس مشر د ملي امنیت د سلاکار استفاق سلاملونه هم لرل. جمهوری غوښتونکي سناتور چان مکین په یوه اعلامیه کې ویلي د فلین استفاده د روسیې په وړاندې د ټرمپ د ادارې پر نیت شکونه پیدا کړي. یو بل جمهوری غوښتونکي سناتور روی بلنټ چې د سنا د استخباراتو د کمیټې غړی دی په یوې راډیوي مرکه کې ویلي د دې کمیټې استاسي باید ډیر سر له مایکل فلین سره خبرې وکړي او له هغه د سیاتو پښتنو ثوابونه وغواړي. خو د امریکا د استاسو د مجلس رئیس پال راین پرون په یوه خبري غونډه کې وویل په دې اړه له وخت مخکې قضاوت نه کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په پاکستان کې 2 میلیونه خلک د مرګي په ناروغۍ اخته دي. پاکستان، افغانستان او د نړۍ د درېمې نړۍ زیاتره هیوادونه هغه هیوادونه دي چې پکې 15 میلیونه کسان د مرګي په ناروغۍ اخته دي او ډېری دغه ناروغان په همدغو هیوادونو کې اوسیږي. په دې اړه برکوال میاخیل پاکستان له کوټې نه دغه تفصیلي رپورټ را لېږلی.
د اعصابي ناروغیو متخصص ډاکټران وایي پر سر باندې د کاري زخم، د مغزو د ناروغۍ، په خپلوانو کې د ودونو او ځینو نورو ناڅرګندو سببونو له کبله د مرګي ناروغي پیښېدای سي او نقشې یې دا دي چې ناروغ ټکانونه خوري او بېهوشي ورباندې راځي. خو وایي زیات خلک، حتی ځینې ډاکټران هم له دې ناروغۍ سره بلد نه وي، ځکه د دې ناروغۍ پر وخت درملنه ونه سي. د کوټې یو اوسېدونکی سمیع الله وایي خور یې مریم له زوکړې سره سم د مرګي په ناروغۍ اخته سوې، خو اوس چې 1 کلنه ده لا یې هم ملنانه د سوي
تر نن میاست پر هسپتال کې دی علاج شروع. د هسپتال دی بعد سمراو بسله بیا غرن کې سو بیا مطلب جټکی پراتلې حساب بند او تکش نه بس ولا څونو سي هسپتالونو دی ټول جاي علاجو کې دی مطلب علاج نو سپیدا جټکی وی لاسونه یو سر لږ لاسونه م کاجه سي حساب کمپلیټ باندې سي. دا د خډر ملات از ما مورم بوتله بیا شین کې ملا دی انانی مطلب ډاکټر هم دی ملایم کې بیا غو رقم دی شنی ګولې دی هغه څه مطلب اوس تقریبا یو څه لږ گزاره کړی دا تر اوسه جوړ نه دوسه مطلب ډیر کمزور د دیسی دنګر سی اډوګي ګر سره ښکاری درک.
د کوټې د بی ام سی روختون د اعصابي ناروغیو د څنګه مشر متخصص ډاکټر سلیم بړی چوي د غربي هوادونو په پرتله مرګي ناروغي په پاکستان، افغانستان او د درېمې نړۍ په نورو هوادونو کې زیاته ده. خوایي په بلوچستان ایالت کې بیا د مرګي د ناروغانو شمیر د دې هواد تر نورو ایالتونو ډیر دی او سبب د خلکو بي سوادي او د ناروغي سره نابلدتیا ده.
مرګي خپل یو ساينټیفیک نه جوړي ده، اپلیپسی جوړته وایو د مکمل ډاکټر علاج ستا د وایم ستا ارزان دی سلور پنځه کال چې باقاعده علاج وسی تقریبا د سمج د سمج سان صرف شرط دی چې مریض باقاعده علاج وکړي د باقاعده په دوه درې میاشتې کم از کم یو راسي امید دی چې وسره سره دا موږ کنټرول وکړو.
ډاکټران وایي په کلیوالو سیمو کې شدې او ماشومان په دې ناروغي زیات اخته کیږي. د اعصابي ناروغیو ډاکټر انجم فاروق وایي په هغه سیمو کې چې زیات شدې د مرګي په ناروغي اخته وي علت یې دا وي چې هلته شدې له ډیرو کورونای ستونزو سره مخامخ وي. شدو کې دا ناروغي زیاته ده خو خاص سببونه یې نسته، مګر له شدو سره ستونزې ډېرې وي. یو خو چې ناروغي سي درملنه یې نه کیږي، بل دا چې دوی د شرم او پیغور له امله دا ناروغي پټوي. تر ټولو لویه وجه یې دا ده چې که په مرګي اخته مېرمنو مېندواره سي نو درمل خوړل پرېږدي او بېرته د مرګي دورې او ټکانونه ورباندې پیل سي. ډاکټران وایي ډېر خلک چې د مرګي په ناروغۍ اخته وي نو دوی یې پیری کوډې بد اروا یا لیونتوب وګڼي او د درملنې پر ځای تعویزګرو ته ورسي چې ناروغي پسې اوږده سي. د اعصابي ناروغیو یو بل متخصص ډاکټر امان الله کاکړ وایي د مرګي ناروغي له طبي درملنې پرته په دمونو تعویزونو نه ختمیږي. له ده مې وپوښتل چې آیا 100% خلک به د مرګي ناروغۍ د درملنې پر ځای تعویزګرو او دمګرو ته ورځي. دی وایي
که زه درته وایم چې تر سم نیمې نه زه 60% خلکو درته وایم زموږ اکثره مریضان چې د هغې خواته ځي د هر مرض غزه پوښم خالي دا یو نه چې مرګي ده کار ښه کار نه دی چې هغې خواته مریض لاړ شي. باید د سیستم په ارزانه طریقه باندې که خاص پر ګورمنټ سیټ اپ کی یو شزای ډاکټر پیدا کی فلته باندې فرزان باندې علاج کی شبه د سلته ورس کله کله معمولی دوا باندې چاغه په گورنمنت هسپتالو کې ستا هغه د کلی هسپتال دی بیا چود حالت هم نو ټیګرال ورته ټیګریټال ورته نو دا دوا کده تلته ملاوږي کم استم یو ورو کوشش وکړه
ډاکټران وایي په پاکستان کې د مرګ ناروغي د زیاتېدو یو بل سبب دا هم دی چې په دې هیواد کې د اعصابي ناروغي متخصص ډاکټران ډیر کم دي وایي دا مهال چې په ټول پاکستان کې د مرګ د ناروغانو شمیر 2 میلیونه دی خو د درملنې لپاره د اعصابي ناروغي ډاکټران یوازې 200 دي
په داسې حال کې چې آیفون او سامسونګ موبایل کمپنۍ هر کال نوي او عصري سمارټ موبایل فونونه راباسي نوکیا کمپنۍ پلان لري خپل یو پخوانی سخت موبایل په نوي بڼه وړاندې کړي رضوان مراد په دې اړه د انډیپندنت ورځپاڼې راپور وړاندې کوي
نوکیا غواړي یو ځل بیا خپل یو پخوانی سخت موبایل تلیفون چې یو وخت په نړیواله سطحه زیاتو خلکو خوښاوه مارکیټ ته راوباسي نوکیا 3.3 موبایل سیټ چې ښایي ستاسو هم لومړنی موبایلو په نوي بڼه د موبایل تلیفونونو په نړیواله کنګره کې وړاندې کیږي دا موبایل تلیفون $950 بیه لري او ټاکل شوی دی چې ایم ایچ ڈی کمپنۍ یې بازار ته راوباسي ایم ایچ ڈی یو فنلنډۍ کمپنۍ ده چې د نوکیا سخت موبایل تلیفونونه په نړیوال مارکیټ کې پلوري نوکیا 3.3 پخوانی موبایل تلیفون په داسې وخت کې د موبایل نړیوال مارکیټ ته بیا راوځي چې آیفون او سامسنګ په نوي او عصري سمارټ تلیفونونو سره د موبایل تلیفونونو په ډګر کې بېساري شهرت او ارزښت موندلې ده نوکیا 3.3 موبایل تلیفونونه د لومړي ځل لپاره په 2000 میلادي کال کې راووتل او د یو معتبره ګرځنده تلیفون په توګه په نړیواله سطحه ښه مارکیټ پیدا کړ نوکیا کمپنۍ وای په نوې بڼه بیا مارکیټ ته وړاندې کېدونکو 3.3 موبایل سیټ کې به ساعت د حساب ماشین د یاداشت ساتلو لپاره لس ځایونه او د سنیک مشهور گیم په ګډون څلور لوبې هم ځای پر ځای وي د نوکیا سخت دا موبایل اوس په امازون آنلاین پلورنځای کې هم موندل کیږي ایم ایچ ڈی کمپنۍ به د نوکیا 3.3 په ګډون نوکیا 3.5 او شپږ موبایل سیټونه هم د موبایل تلیفونونو په نړیواله کنګره کې وړاندې کړي
رضوان مراد مو واوریدل چې نوکیا موبایل لان کړی دی د 3.3 سیټونه به بیا بازار ته راباسي 3.3 سیټونه هغه سیټونه وو چې په افغانستان کې د ډیر کلکوالي په خاطر خلکو د سنگ پای لقب ورکړی او هرومرو په افغانستان کې بیا هم ګڼ مینوال ولري په همدې سره رسیږو د پروګرام پای برخې ته البته 2019 پروګرامونه تاسو ته خبرو لومړی د ساينس او ټیکنالوژي پروگرام بیا د ازادي اوریدونکو اونیس پروگرام
خبریاست یوه تازه څېړنه ښیي چې د انسان د سترګو په اندازه کې تغییر نه راځي په دې څېړنه کې چې د کورنل پوهنتون څېړونکو کړی ویل شوي چې له درې میاشتنۍ راوروسته تر لوینې پورې د انسان د سترګو اندازه نه بدلیږي او په ټول عمر کې د سترګو اندازه یو شان پاتې کیږي حال دا چې د عمر له زیاتېدو سره د لاسونو پښو پزې غوږونو او د بدن د نورو غړیو اندازه لویږي د کورنل پوهنتون د عصب پیژندنې استاد هوارد هالند د مور په رحم کې د جنین او له زوکړې درې میاشتې وروسته د سترګو د ودې څرنګوالی مطالعه کړی دی د دې څېړنې په نتیجه کې دا هم څرګنده شوی چې ولې د انسان پر ماشوم یا نوزیږي د هر چا مینه راځي د څېړنې په پای کې ثابته شوه چې د ماشوم سترګې د هغه د بدن له نورو غړیو سره تناسب نه لري او همغه د ماشوم والی سترګې تر لوینې پورې په یو حال پاتې کیږي د دې څېړنې پر اساس د انسان د سترګو اندازه تر پایه همره پاتې کیږي چې په درې میاشتنۍ کې وي په زړښت کې د بدن او مخ په غړیو کې تغییر راځي د سترګو ترمنځ فاصله زیاتیږي خو د سترګو خپل اندازه نه بدلیږي په دې څېړنه کې همدارا څرګنده شوی چې د وخت په تیریدو د انسان غوږونه د ځمکې د جاذبې له کبله لاندې خواته زړیږي او کېدای شي په علت یې د غوږونو اندازه لویه شي
آزادی او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو نه کې هلا او پیرزوی نیمه ومني دا اونۍ بیا هم ستاسو د ډیرو ټلیفوني پیغامونو سره راغلی چې په نوبت سره وي وورو البته ستاسو پر پیغامونو تبصره نه کیږي نن به یوازې ستاسو څخه وورو او هله د چې چارواکي هم ووري لمړی د ننګرهار ولایت څخه دی وورو ژغ ورو چې سوای
بریا السلام علیکم جان محمد ایم د ننګرهار ولایت غنی خیل ولسوالۍ مارکو بازار څخه دلته په مارکو بازار کې د خوراکي توکو په برخه کې تر ټولو کوچنی بازار خو د بورډرو غټ کاروباری مارکیټ دی حکومت دې مخنیوی ونه کړي نو یو بد حالت سره به هیواد نور هم مخ شي دلته عام خلک او دکانداران د پوریانو د غلاو کولو څخه شکایت کوي ډېر سخت مشکلاتو سره خلک مخ کړي په دې هیله چې موږ ټول چارواکي زما د آواز واوري او په دې اړه غور وکړي وسلام
یو دغلری هغه دی وستی هر کار باسه کیمره ته پلاس کې شامل کوم کې د ماجور سره هیڅ قسم نه کی چې راوړ کې د لیدو ته بيږي خپل څه کې د ماجور کې وایي چې په سر پیسې د 500 پیسې د وړي نو په دغه ولسوال کتاب ولا کې زما دې د خوایې چې به شو د ولسوال باندې وګورئ د مستر غامن باورې د مر وزیر ومني نو دې په احترام وسلام
السلام علیکم زه د ایمان د ولایت څخه یو استاد خبره کوم چې دا د سرکار پر ولې باندې دا چارواکو مو ډیر فاز کړی او دا د نیمن ولایت نوې وانت راهلي د ورې واره د دوه د ځای ته خو هیڅ تاثیر نه دی پر کړی موږ دا غوښتنه لرو چې دا استادان اخر به یا مظاهره کوي یا به دا چارواکي د دې ځای ورکو ملي ورته راغلي دي سر
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته حقیقت لازم خو که پان څخه پیغام پرې کړم خشفان په لسوالي کې د ټلیفون خادي ډېر کم دي ام دې تبر دې خلکو مل مشکلات سره مخ دي چې دې مسولین دغه صحیح وکړي چې بیا وخت لري توجه کوي والسلام
بسم الله الرحمن الرحيم زنه سم شهید جعدد زابل ولایت خشفان ولسوالي تربن خبره کومه محترم او مول حکومت څخه دا خواهش ده چې زابل ولایت خشفان ولسوالي کې مشکلات پر راډونو باندې فلونه نشته نو د دغه فلونه د غوړو د فارسي کوم مشران قرار دي مرکزی ادارې او وزارت خلاص کې شته ادارې ته رجوع کی باید هغوی غوښتنې په ورین تندې ومني او پر دغه فلو کې هغوی ته کومک ورکړي تر څو خشفان سترام دغه فلونه باندې مشکلات لري دا کمش مننه
زه د ویلې چې روزګان اوسیدونکي د مرکز ترین کوټ خبره کوم په سره کله او پیروشا او خرما په علاقه کې تقریبا 1500 کورنۍ د جنگ د حالت څخه ډېر زیاتې دي چې ډېر سخت حالات او وسلوال او حکومت یې د درنې سلاوي استعمال چې 3 کیلومتر لري ځا خلک گزاره نشي کولای دا په مرسته کو دا عملیات ولې نه مخکې دي نشاته دا څلور میاشتې کېږي چې دا عملیات روان دي ټول ولس د ځا سولې تقریبا 4000 کورنۍ وځ جنگ د ساحو څخه کمربندي ساحو څخه تللې دي موږ به نسو کو دا څنګه عملیات کی ولې په دولت کې ډېر مخالفتونه سته نه عملیات شو کې د پرشال واسې مخ نشي تللای څو څلور څخه کار خپل کېږي ټول ولس آزاد دي کښه کولای شي نشي کولای شي ما دا پیغام چې موږ به څو وخت دا یعنی
بل السلام علیکم زه قدرت الله د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ سره سره په تمه کې ما وروره د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ کې وروره دا ولورونه ډیر لوړ دي د کندهار ولایت خصوصا په کندهار ولایت کې بیا په میوان ولسوالۍ کې وروره زه د کندهار ولایت د والي صاحب او د نور ټول مشران څخه ایله ورزلرم چې دا کوم ځوانان د خارج تر روان دي او د دینانو او د کدا او بو کې د فرانسې او د کدا من کو په دریاګو کې غرکیږي او دا به وړي د ځوانان چې ګرد ما حجرت په ستونزه اخته دي دا سین څخه وروره ته 2 لک 10 لک او په 2 لک 10 لک دی او غریب سړی د دې واسو په ان لري خامخا وروره دا چې یو مشکل ته خپل ځان وکي وروره ک نو ته موږ هر مار وروره وروره موږ ځان چې د متوتن کې درې سره پانی دی وروره هر سړی خپل د کوه گزاره او دغه کولای شي او نو دا نه کولای چې بار بیا به دغه 2 لک او 10 لک خپل ځان څخه ورکی وروره د بیا خامخا بار مواد مخدر ته مخ کوي یا وروره نشي توک ته مخ کوي یا بری نکیږي یا به دې وروره د یونان په وګړو کې به ډوبېږي مهاجرت ته به مخ کوي زما وروره د ټول مشرانو څخه دغه داخلي وارځو لرم چې دغه ته یو قانوني قانوني حد کې شوې چې دا به شي د اسلام او د اسلام او شریعت او د قانون څخه وتلې خبره ده. دا د غریب ورور په واسطه نه ده پر ورور نور د شایسته احمد نسم. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زاجم خان همدردم د لبن ولایت د کلا شهر اوسیدل کم د څلور ورځې کېږي چې زه په کندهار کې د کابل کندهار مونږ اداره کې بند پاتې یم. نه سړکونه جوړېږي، نه پلچکونه جوړېږي، نه پلونه جوړېږي. دا ولې زموږ تاسو په ولایت کې له کابل د کندهار عمومي روډ لاره وخت نا وخت له دغه سیستم سره خامخا کېږي. دغه کاپر چې دي فلګونو کسان مسافر دلته شادریش پکړي، شادریش پکړي، چا یش پکړي. موږ غواړو له دولت څخه چې له کابل څخه تر کندهار پورې غځېدلې سړک د پلچکارو د ماتو سړکونو د ماتو دې څخه رغونه وکړي روغې کړي. او که هیڅ کولی بیا دې د خدای په لحاظ هغه متوانانو پیسې نه اخلي، نه کې پیسې مې اخلي او هغه دې نه خوري. نو موږ ته دې پرېږدي، موږ یې په خپله جوړو، موږ یې په خپله رغو، موږ یې په خپله سمو. نو نن دا ښه وخت نه نیسم. د خدای په امان. د ازادۍ راډیو زنده باد. موږ هر پیغام تر هغه وخت پورې رسولو ده چې موږ یې غواړو.
السلام علیکم. ازادۍ راډیو څخه یو جان مننه. دا یو پیغام درم چې د نوزاد ولسوالۍ خلکو ته د کار پیدا کړي. ازادۍ راډیو څخه یو جان مننه. زه شوالي خبرې کوم د نوزاد ولسوالۍ څخه. دا یو پیغام سره رم چې د ازادۍ راډیو کې د ازماتي غرام نشر کې آسمانو زوري ری. وسلام.
بلی السلام علیکم. زه محمد وکیل در روزګان ولایت د چارچینو د ولسوالۍ څخه تاسو سره د ټلیفون په لیکه کې یم. ما د محمد ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله څخه دا هیله ده چې زموږ په روزګان ولایت کې د مخابراتو شبکو سیستم ډیر کمزوري شوی دی. زموږ د دوی څخه دا هیله ده چې دغه سیستم یو څه فعال کړي. وسلام په احترام.
سلام علیکم. زاهر الله د هلمند ولایت څخه سر په اړیکه کې یم. نو زموږ په دغه کې په ولسوالۍ کې د ناوې په ولسوالۍ کې ډېر بارانونه شوي دي. غواړم چې زموږ سره مرستې وکړي. وسلام.
بله السلام علیکم. هکیار د هلمند ولایت سنګین د ولسوالۍ څخه تاسو ته زنګ وم. وروره د هلمند د والي څخه زموږ دا خواهش چې دا ټولې عینکې د سترګو سلیرې که دلته هر ورځ په لسهاو ملکیان مري. موږ نه طالبان نه د پنجابیان. هغه محترم کرمان صاحب له ومنل چې دا ملکیان مړه دي. تا ولې دا تورې عینکې پر سترګو ایښي دي چې ملکیانو مرګ ژوبله نه منې؟ له دغه حاجي صاحب کور دیارلس کسه شهیدان شو. د کاري په کور کې اته کسه شهیدان شو. د ابل په کور کې یو نه کسه شهیدان شو. ته ولې سترګې دي داسې پوټې نیولې؟ جار دي سم دا شنې سترګې. وسلام.
بلې بیا هم سلامونه ونې کې کرامات مې ومنل. محمد یون خپلواکي هم د فراه ولایت څخه. زموږ په فراه ولایت کې دا بند ول جوړېږي جوړېږي. د فراه بخش آباد بند دی. فراه رود بخش آباد بند. نو تا اور وکړي چې تر اوسه پورې کار هم نه دی شروع شوی. د فراه والې ویل دي چې موږ یې کار شروع کړی دی. یعنې تاسو باور وکړي چې تر اوسه پورې دې کار لا خاص نه دی شروع شوی. زما یو هیله هم دا ده چې افغانستان دې کار څوک دي که طالبانو ورونه دي که ځینې دي. زه به د دې څه خواهش کوم ځکه چې پل په د ایران په دغه کې ګټه دي. خپل افغانان ورونه دلته ترکستانه لاندې کوي چې د فراه بند جوړ شي. ځکه چې دا زموږ د فراه یو دوالو که طالب دی که هر څوک دی که هر ورور دی که ولس دی تیز باور وکړي چې دلته ټوله غریب خلک دي. هی هلته د ماښام ډوډۍ هم باور وکړي چې موږ نشو پیدا کولی په ښه وجه باندې کارونه نشته. بېکاري دي چیرې ده د فراد او جوړ سي باور وکړي چې دا به د منځکا به د ځکې که د بکوا دشتي که د ټوله د فراه رود وي که هر ځای باور وکړي چې دا به کوتلي ګلزار شي.
هلو السلام علیکم. ولایت زابل د ولایت د خاک افغان د ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې ده. خاک افغان په ولسوالۍ کې نه یم. صحي مرکز لرو نه دي. روغتیایي خدماتو یو شی لرو. باید چې په دې عقله کې عامه د خاک افغان له خلکو سره یو مشوره یو مرسته وکړي. په ټول خاک افغان په ولسوالۍ کې یوه قابله ډاکټره موږ نه لرو. د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ یو. هلته که راغلی یم
هغه د ډاکټرې له یو مریض لس زره دوه لزره روپۍ وړي خلک یې دومره غریبانان دي ولاکه د مخام مخام پیدا کوي د ګیس ګیس پیدا کوي. و سلام له ازادۍ راډیو نه ډېره مننه دي ما پیم چې اتمن نشر سي په اختراق.
الو السلام علیکم عبدالولید غزیر خوتانه ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې نن د پنځمه د کندهار سره ورتلي چې دغه تاریخ په باره کې ورته دایېږم چې ور د غزیر خوتانه څه شوه سوي حکومت دغونه بې پروا دي که څه هم ټرام ولاړ دي څوک یې خیښي پخته دوی داسې کوي چې ما ځای موټر ولاړ دي ښه هغه ته دانه چې ویلې نه حکومت چې راځي نه شي چې هغه د لحظو بس چې اکلی چې هغه هم ټرام خوښ نور خلاري نه صفه کوي صدونه قدر خجو چې دا غل بالله دا مکر نه شکل لای دا مستان سیر ته ودرې نور لا راي لکه سړی په خلاص وسلام.
زه نورګل شفق د زابل ولایت خاکیابوان ولسوالۍ د سربن له کلي څخه در سره په تماس کې یم. زموږ د خاکیابوان د ولسوالۍ لارې انتهایي زیاتې خرابې دي. ټولې بارې دي د سړکونو بېخ ته بار وکړه سوي دي هغه اوس په دابارو د واورو کې نړېدلې دي نو لحاظه څو ځله واوښتلو او د هزار ټولې خراب دي. یو لودر غواړي چې لودر تیلو مصرف حکومت په غاړه واخلي انشاءالله تعالی دا ټولې لارې رغېږي. باید په دې ولسوالۍ کې د بیا رغونې کارونه چټک شي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه حسن خالق الله ما ته معروف سوالي سره تاسو په تماس یم. ما د نور فول شواز په دغه هره د اسمو د معروف د معروف سره کډی زیات خراب دی. دوه واره مزور سوال دي زیات پیسې او ما څه وروه خوري نو موږ د دوه کانټو لا سي په څلور غاټو کې نه ما د نور فول شواز په دغه هره د سړک را پوښتې. والسلام.
زه مقبوله جګړه مې او دې زمې نو وا څه څه پر کې افسرم زما یو روز ځکه شو بل اخره په خیر کاته شو او دا هغه د تقاوت په خاطر باندې لاړم امیر شو دې تقاوت ته جن تینته او خلکو مونږ سره ډېر بد بد خرج وکړ ډېر هغه په خیر کاته شو ولا څه ورته هغه مونږه تقاوت په څیر وختلې مونږ ته پیسې نه وي نو په فکر انا کوي مونږه تقاوت دا مسلې نشي ځکه انته کمپیوټر کار او هغه خپلوي څه څه خبره وکړم خبره نه وکړم مون څه شنو درو ظلم روان دي خو خدای په لحاظ قرآن په لحاظ زنه قبله ظلم ما او سمون او یو څه خدای نه درم او دا خلک مې څه څه وایي څه وکړم نو دا څه څه شنو دي دا تاسو نه عارف وکړم خدای ته امام.
زه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته درول کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مورث تاسو شهادت واړم موږ زابل ولایت نورک په سیمه کې نورک یعنی له مرکز د شاجی ولسوالۍ پورې سړک په دوه اندازه خراب شوی ده. ټول موټران تقریبا په دې سړک کې تجارت نه پاتې دي دا ورکشاپ ته دي. نو زه له محترمو مسؤولینو څخه هیله کوم چې دغه سړک ته توجه وکړي. ډېره مهرباني به مو وي.
السلام علیکم. عطیف الله له زابل خاکی افغان څخه خبره کوم. له خلکو څخه هیله کوم چې د سړکونو په تورولو کې له حکومت سره مرسته وکړي. دا یوازې د حکومت په وسه نه ده، نه یوازې د هغوی وظیفه ده. دا دیم یو مسؤلیت دی باید چې دا کار دیم په مخه وکړي ترڅو د نورو مسلمانانو لپاره اسانتیا شي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه رحمت زابل خاکیابوان ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ له حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د ملکي تلفاتو کچه راکمه کړي، ځکه چې په سنګین کې ډېر تلفات رسول دي. باید تلفات مخه ونیسي. سلام.
زه غواړم چې په افغانستان کې ډېر کامیابي راشي او د افغانستان وطنوال ډېر وسا شي او د جنګو څخه په امان شي. ډېر جنګونه سوي دي په افغانستان کې او زموږ ولسوالۍ ډېره سخته محاصره ده او دې ته خپلو کارو ته نه اخلاص. حکومت دا غوښتنه ده چې دې ته په دغه ولسوالۍ کې عملیات شروع کړي او طالبانو ته ماته ورکړي. وسلام.
السلام علیکم. دا پیغام درور راغلی ورور غلط نو خو ور سره مرسته وکړه نه دا وکړه نه ها وکړه کوم یم در بازار دی او موږ ماجر راغلی نه خاص لور نه خورا کی مو وات لور نه دا لور کوم یم د ولج د لاس مړ سو په کندو سو لای ته ځګه دوه شی څو کم کاری ور سره نه کی چې نو کول لږ ډیر کومه کا سره کی نه حکومت کی نه وا نه رایت کی ور سره وګورې.
السلام علیکم. زه جمال تخار ولایت اوسیدونکی. زمونږ علا ډېر خراب نه ما جر د پاکستان نه راغلی یو ډېر در په در یو ز په سی ورو خورا کې واده ته چر سوړې ده بل سره غلی نه ګرم لباسونه نه یو شې نه در په در خاک بسري. موږ سره دولت نه مو شو نه چې کومه کړې. خدا حافظ. السلام علیکم.
مننه وروره ستاسو ټول شکایتونه مو واوریدل په دې هیله یو چې چارواکو هم اوریدلی وي او هر ستونزې ته پاملرنه وکړي او د حل لپاره یې اقدام وکړي. دغه راز مننه کوم د خپل همکار تایر روشن څخه چې ستاسو د پیغامونو په راټولولو او ترتیبولو کې راسره ډیره همکاري کوي. مخکې تر دې چې د خدای پامانی وکم دا یادونه کوم چې دغه پروګرام یوازې ستاسو دوستانو د راغلو تماسونو پر اساس جوړیږي او د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. بیا هم د خبرونې په پای کې د ټلیفون شمیرې درته اعلانو در سره ویلې کې مشته زنګ وي او خپل شکایتونه او نظرونه را سره شریک کړي. ازادي راډیو خبروي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.